سلامونه او نیکی هیلی د آشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د پنځشنبه شپه ده او د آشنا ټیک په پروګرام کې زه غفار کاکړ ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تیره اونۍ مو د کرپټو کرنسۍ په اړه بحث درلود او په جامع توګه مو د دغه پیسو په اړه بحث وکړ. کوښښ مو دا و چې دغه کوم اسعار چې دي دغه ټولو ته ور وپیژنو او بیا مو د خپرونې په آخر کې له تاسو ټولو غوښتي ول چې که چیرته د خپرونې داسې کومه برخه پاتې شوي وي چې هغې باندې مونږ بحث نه وي کړی نو په کمنټونو کې مونږ ته ولیکئ. ځوابونه ډیر راغلي و، پوښتنې ډیرې راغلي وې، نو مونږ هم دې ته ضرورت ولیدو چې باید دغه خپرونه بیا را جوړه کړو او په دغه ټولو خبرو باندې لږ ذره په تفصیل باندې بحث وشي. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې مو یو ځل بیا ستوري خان ته بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د کرپټو کرنسۍ په اړه زمنګ درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي او دا اوریدونکو پوښتنې هم په ښه سړه سینه ځواب کړي. که چیرې تاسو کومه پوښتنه او یا هم کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې زمونږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او هلته یې مونږ ته ولیکئ. د ټیلیفون د لارې هم غواړو د خپرونې په وروستیو شوبې کې ځینې اوریدونکي ولرو. تاسو کولی شئ چې زمونږ سټوډیو ته زنګ ووهئ. د سټوډیو شمیره ده 202-16-93-16. زمونږ میلمه ستوری خان له کلونو راهیسې په افغانستان کې د کرپټو کرنسۍ په برخه کې لګیا د کار کوي او د یو کاري ګروپ سره په ګډه غواړي د دغه پیسو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. خدا چې ستوری رور دغه لړۍ یې څنګه شروع کړه، څنګه یې پر مخ بیایي، په خپله له دننه به یې واورو. ستوری رور، ستړی مه شئ.
کاکړ صاحب، زما سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته. مننه دا چې ما ته مو وخت راکړو.
کور ودان. تاسو نه مننه چې د خپلو ټولو بوختیاو سره سره مو زموږ بلنه ومنله. مهرباني وکړئ که په لومړي سر کې ځان اوریدونکو ته لږ ور وپیژنئ چې تاسو د کرپټو کرنسۍ په برخه کې څومره کار کړی دی او بوختیاوې مو څه دي.
مننه کاکړ صاحب، زه خو تقریبا له تیرو دونیمو کالو دریو کالو نه په کرپټو کرنسۍ کې مصروف یم، بلاکچین ټیکنالوژۍ سره او دغه برخو کې کار کوم. له دې وړاندې مې هم په افغانستان کې له مختلفو داخلي او خارجي ارګانونو سره حتی تر ملل متحده پورې هلته ما په مختلفو پوستونو باندې وظیفه اجرا کړې ده. همداسې د مطبوعاتو په برخه کې مې کار کړی دی، یو پروډکشن مې لرلو او لرم، خو له تیرو درې کالو را په دې خوا چې کله له دغو نوښتونو خبر شوم او په دغه اړه مې څېړنې وکړې تقریبا 4-5 میاشتې، خو فقط ما په دې کې په ویلو کې وروسته له دې چې زه خپل ځان مثلا دغه کې دخیل کړم او ورننوزم او کار پکې شروع کړم، یو 15-16 میاشتې ما په دې څېړنه وکړله، معلومات مې اثرته بیا ورننه وتمه دغه برخې ته، او دا تیر 2.5 کاله کېږي چې په دې برخه کې زه کار کوم. مونږ د افغانانو ځوانانو یو ټیم لرو چې په هماغه وختونو کې د دغو نوښتونو د لارې سره بلد شو، بیا سره یو ځای شو، یو ټیم مو جوړ کړو، یو ګروپ مو جوړ کړو د پرو اکشن ټیم په نوم باندې یا مسلکی عمل ټیم په نوم باندې. اوس فضل د خدای دی دغه ټیم زمونږ تر 2500 کسانو پورې رسیدلی دی چې له افریقا راواخله تر افغانستانه پورې په مختلفو هیوادونو کې مونږ غړي لرو. خو دا چې افغانانو ځوانانو دا ټیم جوړ کړی دی نو ډېر پکې افغانان دي او په دې کې هغه په مشري یا مسؤلیت د دغه ټیم هم افغانان په غاړه لري. فلحال زه د یوې کرپټو کرنسۍ چې کیپیټل کوین نومیږي د دغې کمپنۍ یا د دغې کرنسۍ رسمي ډیسټریبیوټر یا خوروونکی یم په افغانستان کې چې د دوی سره رسمن زه کار کوم. ولې د دې نه پرته په نورو کرپټو کرنسیانو کې هم دخیل یم، یعنی ځینې لرمه، ځینو کې مې پانګونه کړې ده، ځینو سره مې کار کړی دی، لکه ون کوین سره ما ډېر کار کړی دی. نو تقریبا دغه بوختیاوی دي لګیا یو. نو
ډېر ښه ستوری رور، دا چې تاسو خپله هم افغان یاستئ نو دغه د ټیکنالوژۍ او بیا دغه خصوصا دغه نوښتونو او دې سره ستاسو چې کله دا د ونکوین او د کرپټو کرنسۍ نوم لومړي ځل ته واوري د بیا په دې کې د 15 شپږ میاشتو کې دا په حساب یو قسم په دې کې تاسو پانګونه وکړه چې د خپل وخت هم پانګونه وکړه چې دې کې هم زده کړې وکړې، نو څه درته جالبه و چې په دې برخه کې مو کار شروع کړو؟
ولا یو خو تر ټولو جالبه خبره خدا و چې زه لکه همیشه د پاره زما هڅه دا وی چې هغه کار وکم چې نوې وی، او زما کم از کم که نور نوی په افغانانو کې غواړم د ټکنالوژي په برخه کې بل په ځانګړي توګه، او بیا دغه شینونه چې زه خبر شوم نو هڅه زما دا و چې زه اول کس وسم باید چې خپل هیوادوالو ته یو نوې شی معرفي کوم، او په داسې یو شی باندې دوی ته وغږېږم چې تر اوسه ورته څوک نه وي غږېدلی، یو هغه د هېواد په ګټه وي، د خلکو په ګټه باندې وي. نو په دې کې هم ځینې داسې نقطې وې چې هغه ما پیدا کړلې، خپل هېواد ته مې ګټورې ومومل، خلکو ته مې ګټورې ومومل. نو ما ویلې چې دغه سبب د دې شو چې زه په دغه برخه ته راشم او کار وکم، او حتی دغه پروسه او دغه پوهاوی چې د خپل وطن ته انتقال کمل ته خلکو ته ورسوم.
ښه، ډېر ښه. او چې کله خلکو سره په دې اړه خبرې کوي نو د اورېدونکو او هغه خلک چې ستاسو مینوال دي درته راځي کینی غوږ نیسي، د هغوی په مغزو کې هم د لومړۍ پوښتنې څه په دې کریپټو کرنسۍ په اړه؟
کاکړ صاحب، کله چې موږ افغانستان ته اول ځل د دغه موضوع په اړه باندې اراده وکړل، نیت مو وکړو چې لاړ شو افغانستان ته، ولته په دې اړه باندې کار شروع کړو، لکار وړاندې خو تقریبا داسې ووایم چې څلوې خورځې موږ د بازار سروې وکړله، د بازار څېړنه مو وکړله په افغانستان کې چې آیا دغه کار ته څومره زمینه مساعده ده، یا دلته دا کار به امکان ولري که وبه نه لري. نو په دغه څلوي خورځو کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې په افغانستان کې د اعتبار فضا ډېره کمه ده، خلک په یعنی په ډېرو شیانو باور نه کوي، او د دې ډېر دلایل وو. هغه دا چې ځینې کمپنیانو چې په افغانستان کې کار کړی و، البته تولید یې له کریپټو کرنسۍ سره متفاوت و، بل شی و، خو دا چې د پانګونې سیستمونه و په هغې کې خلکو پانګونه کړې وه، او هغه خلکو ته صحیح پوهاوی نه و رسېدلی، کله مطلب صحیح جوټېډ شوي نه و، نو په دا وجه ځینو خلکو ضربې لیدلې وې، تاوانونه لیدلي وو، نو د باور فضا ډېره کمه وه. نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې وړاندې له دې چې مونږ خلکو ته د دې په اړه ووایو، یا د ده د ښهوالي په اړه باندې ووایو، د ګټو په اړه باندې ووایو، مونږ باید په دې هېواد کې په دې خلکو کې اول د دغه شی په اړه باندې د باور یو فضا جوړ کړو. نو زمونږ اوله هڅه دا وه چې مونږ رسنیو ته مخه وکړله، په کابل کې تقریبا ډیرو تلویزیونونو کې ملګرو به زه لیدلې یم، اتمن زما خبرې به هم هلته اورېدلې، هلته ما په دې اړه باندې د مطبوعاتو د لارې، رسنیو د لارې خلکو ته معلومات ورکړل. بیا مې دویمه کټګورۍ کې ما دا کار وکړلو، بلکې مونږ دا کار وکړو ملګرو، چې مونږ ونه غوښتل چې عامو خلکو ته ورشو، ځکه مونږ پوهېدلو چې عامو خلکو ته که مونږ ورشو، مونږ به د مثبت په ځای له منفي عکس العمل سره ډېر مخامخ شو. نو په دا وجه باندې مونږ هڅه وکړله چې دغه بهیر له پوهنتونونو نه پیل کړو. نو په کابل کې په ګڼو پوهنتونونو کې، مثلا په ننګرهار کې، په لغمان کې، په مزار شریف کې، خوست کې، په مختلفو پوهنتونونو کې د اقتصاد پوهنځي، د کمپیوټر ساینس پوهنځي، د ادارې او تجارت پوهنځي، دغو محصلینو ته چې هغوی البته په دغو شیونو پورې څه نا څه نښتې دي او یا سروکار ورسره لري، دوی ته مونږ سیمینارونه دایر کړل، دوی ته مونږ معلومات ورکړو، او د دې بیا نتیجه دا راووتله چې که مونږ د پوښتنو سره مخامخ شولوم، ډېرې خوندورې او تخنیکي پوښتنو سره مخامخ شو چې مونږ خوند به راکولو چې دوی ته مونږ دغو پوښتنو ځواب ووایو. او بل دا و چې د خلکو عکس العمل مثبت شو، هغه کار چې مونږ غوښتلو هغه په هماغه طریقه سره په چټکۍ سره مخته لاړلو. یعنی د هر پوهنتون نه چې زه راوتلی یم، ما د څو کسانو یو ټیم موندلی دی، هلته سمدستي ما سره مثلا رضایت ښودلی دی، په دغه برخه کې را سره ملګري شوي دي، هغوی بیا وروسته وروسته ما قدم په قدم نوره زده کړې مې ورکړي دي، آنلاین هغوی ته معلومات مې ورکړي دي، او ماشاءالله اوس په دغه 45 ولایتونو کې یعنی ډیری افغانان ځوانان زما سره، بلکې زمونږ سره په دا ټیم کې مصروف دي، کار کوي.
ډیر ښه ستوري رول. تیر ځل چې مونږه د کریپټو کرنسی په اړه در سره بحث درلودو، تاسو د خبرونې بیخي په هغه وروستیو دقایقو کې د څلورو موضوعاتو ته یادونه کړې وه چې افغانستان کې ولې تاسو غواړئ کریپټو کرنسی پلی کړئ او خلکو ته معرفي کړئ. هغه خبرې مو د اوریدونکو ډېرې خوښې شوې وې، غوښتلې چې تاسو لږ په هغې باندې ډېره رڼا واچوئ.
بالکل، دا ډېر اساسي نقطه هم ده کاکر صاحب، لکه مخکې مې دا اوس مې مخکې چې اشاره وکړله چې دغه سبب د همدې شو چې مونږ افغانستان ته لاړ شو. څلور نقطې چې وې، اوله نقطه دا وه چې افغانستان د نړیوالې راکړې ورکړې سیستم نه لري بدبختانه، یعنی معنا په دا چې مونږ د افغانستان نه د باندې پیسې نشو لیږلی خپلو دوستانو ته، یا چا سره چې کار کوو کاروباري معامله لرو، او هغه افغانان چې د باندې اوسیږي مسافر دي هغوی افغانستان ته پیسې نشي لیږلی. نو دغه سیستم په افغانستان کې نشته دی، نو مونږ دا فکر وکړو چې که مونږ دغسې یو نړیوال بانکي سیستم چې هغه البته د کریپټو کرنسیانو د طریقه په اسانۍ سره ممکنه ده، داسې یو سیستم هلته وي سو معرفي کو خلک په دې کې راګډ شي، نو مونږ به د نړیوالې راکړې ورکړې یو سیستم ولرو. یعنی هغه خلک چې فرض مثال په دغه کرنسۍ کې په دغه نیټورک کې په نورو ملکونو کې دي، دغه خلک به د افغانستان کې دغه خلکو سره کنیکټ شي، وصل بشي، وتړلې بشي چې افغانستان کې دغه برخې ته راننوځي او په دې کې ګډون کوي. دا یو موضوع وه. دویمه موضوع دا وه چې چون دغه د راکړې ورکړې سیستم نه لرو، نو د دې دلیل دا هم شو چې په افغانستان کې مونږ آنلاین تجارتونه نه لرو یا پرلی که تجارت نه لرو، یعنی یو څوک نشي کولای چې په کابل کې یا د افغانستان په بل ولایت کې استوګن وي او هغه د یو انټرنیټي مغازې نه چې هغه د نړۍ په بل هیواد کې ده دغې نه د خپلې خوښې یو شی وپلوري او هغې ته پیسې ورکړي، یا د افغانستان یو شی په بل هیواد کې د انټرنیټ د طریقه خرڅ کړي، دا شی مشتری ته ورولیږي او د هغه نه پیسې ترلاسه کړي. ځکه چې اوس فرض مثال زه په اتریش کې ژوند کوم، نو که زه د کابل یا د افغانستان د یو انټرنیټي مغازې نه د شلو دیرشو ډالرو یو جنس اخلم، نو زه دوی ته پیسې څنګه ولیږم که نه؟ نو مونږ دغه سیستم دې دپاره هم غوره کړو چې که چېرته خلک د دغه سیستم سره بلد شي، د دې د برکته به آنلاین تجارتونه رواج شي چې په رسمي دغه کې ای کامرس ورته وایي. ای کامرس به رواج شي په افغانستان کې، او دا به د دې سبب شي چې خلکو ته به د کار زمینه مساعد شي.
نو بخنه غواړم دغلته خبره قطع کوم، دغه د آنلاین تجارت تاسو چې د انټرنیټي مغازي خبره وکړه، بیا دوی ته دغه د پیمنټ خبره مو وکړه، نو یعنی دا امکان لري که مثلا دلته انټرنیټي مغازي جوړ شي، کابل کې څوک یو توکی واخلي، بیا د هرې لارې نه که مثلا هغه د گوادر د لارې کیږي یا د بلې کوم ترانزیتي لارې چې هغه مثلا هند ته ورسیږي، پیسې یعنی د کریپټو کرنسۍ د لارې امکان لري چې بیا مثلا ورکړل شي؟
بالکل بالکل لري. بل دلته خو کریپټو کرنسیانې ډېرې دي که نه، نو مونږ ځکه داسې نشو ویلی چې یوه دانه مشخصه کړو، خو امکانات پکې ډېر دي. امکانات دا دي، فرض مثال زه به یو بیلګه ورکړم چې اوس لکه وان کوین دی یا کیپیټل کوین دی یا مثلا داسې ځینې نوره کوینونه دي، دوی خپل مشتری ته دوه دانې اکاونټه ورکوي. کله چې مونږ دوی سره حساب پرانیستو دوه اکاونټه ورکوي، یو د کریپټو کرنسی اکاونټ ورکوي، یو د کیش چې نغدي مونږ بللې شو، کیش مطلب یورو یا ډالر مثلا د یورو اکاونټ لري. نو که یو څوک په کابل کې یا په بل سیمه کې د افغانستان انټرنیټي مغازه ولري، دغه سړی دکاندار کولی شي چې په دغه مشتریانو باندې د دغو دوو لارو نه جنس خرڅ کړي، یا په یورو پې خرڅ کړي یا په همدغه کریپټو کرنسی باندې پې خرڅ کړي. بلکې دغه کس چې د دنه جنس اخلي په ډېر اسانۍ سره د ته پرداخت یا پیمنټ کولی شي، د دغه لارې نه ډېر شیونه نور پیدا کیږي افغانستان کې. دا چې یو خو به د پوسټ سیستم ډېر قوي شي، ځکه چې کله واړه واړه توکي دا د گوادر او دغه د کنټینرونو خبره خو لا غټه ده، یعنی واړه واړه یو لاسي صنایع مثلا یو واسکټ چا جوړ کړی دی، یو یخن چا جوړ کړی دی، یو بل د زنانه و لباس چا جوړ کړی دی، او هغه دلته په اروپا کې امریکا کې ډېر په اسانه دی، مثلا په $50 $100 $30 باندې خرڅولی شي، سره د دې چې دغه شی شاید دلته دته په $45 تمام شوی وي. خو چون دغه سیستم نشته دی، نو که دته هلته مفت هم په لاس ورغلی وي، دی نشي کولی خرڅې کړي. نو که دغه سیستم راشي، داسې واړه واړه کاروبارونه به په افغانستان کې پیدا شي د انټرنیټ، او دې سره به خلکو ته یو کاری زمينه پیدا شي. دا ورو ورو بیا به ان شاء الله وخت سره به ډیره ګټه کې سوي.
ډیر ښه، دا چې خبره ما در قطع کړې وه بیا هی غواړم در په یاد کوم. یو لومړی برخه تاسو د نړیوال راکړې ورکړې سیستم باندې خبره وکړه، ورپسې آنلاین تجارت مو یاد کړ، هغه دوه نورې خبرې پاتې دي. مهرباني سه.
دریم موضوع چې وه هغه دا و چې افغانستان شاید یو د هغو هیوادونو نه وي، شاید څه بلکې یقینا د هغو هیوادونو نه دی چې د هر کوره یو دوه یا درې مسافر په مختلفو هیوادونو کې مونږ لرو. یعنی تیر هفته ما یو راپور لوستلو چې هر کال افغانستان ته اویا میلیارد ډالر د افغانانو د خوانه لیږل کیږي، د مسافرو افغانانو د خوانه اووه میلیارد ډالر په دغه راپور کې لیکل شوی وو. یعنی دغه اووه میلیارد ډالر چې افغانان خپلو کورنیو ته هر کال لیږي، نو تاسو فکر وکړئ چې په دې باندې له اووه سلنې واخله تر نهه ویشت سلنې پورې په دې باندې ټیکس ورکوي، د لیګلو ټیکس چې دنه افغانستان ته والا کوي، دا والی پیسې پی ورکوي. نو که چېرته داسې یو آنلاین د پیسو د لیږد رالیږد سیستم دغه خلک ولري په افغانستان کې، دلته خو به خامخا ولرلی شي، ځکه چې ما ورته اوس هم لرو کولی شو زه تا ته امریکا ته او تاسو ما ته اتریش ته پیسې ولیږئ که نه بغیر، ځکه دا پرمختللي هیوادونه دي. خو که هغه افغانان چې په وطن کې دي هغوی سره دغه امکانات پیدا شي، دغه مسافر کولی شي د دغه اضافي مصارفو نه ځانونه خلاص بېغمه کړي، او دغه پیسې چې په دې لیګلو باندې ورکوي دا نوره ورنه کې خپلو کورنیو ته وړیا یا په ډېره کمه باندې، لکه یو فیصد نیم فیصد دوه فیصد باندې دغه پیسې خپلو کورونو ته خپلو کورنیو ته ولیږي. دا درېمه موضوع وه چې مونږ ورته اشد ضرورت لرو په افغانستان کې. څلورمه موضوع دا وه چې په ډېرو مسلکونو په څنګ کې یو مسلک دی رسمن چې په نړۍ کې تقریبا له یو لک نه زیاتې کمپنیانې خپل کاروبارونه د دغه مسلک د لارې کوي، چې هغې ته نیټورک مارکیټینګ وایي. په دری کې ورته بازاریابي شبکه وایي، او په پښتو کې مونږ ورته ګډه بازار موندنه وایو. یعنی دلته په ګډه بازار موندنه کېږي، یا د یو ټیم په شکل کې، د یو ډلې په شکل کې د دغه کمپنۍ دغه تولیدات چار شی وي هغه خرڅولی کېږي. نو مونږ ویلي چې دغه امکاناتو په معرفي کولو سره به مونږ وکولی شو دغه مسلک هم افغانانو ته معرفي کړو، تر څو دوی وکولی شي په ډېر په خپله خوښه په آزاد شکل په اضافي وخت کې یا پوره وخت کې له کوره له هر ځای کې چې وي دوی یو آنلاین عاید ولري، کاروبارو کې آنلاین، آنلاین فروشاتو کې، خرڅلاو کې، او آنلاین چې دی دوی یو مسلک ولري، د دې په اړه زده کړې ولري. چې انشاءالله هغې دپاره ما یو اقدام کړی دی چې په افغانستان کې مې یو آنلاین اکیډمي جوړه کړې ده، خان اکیډمي په نوم باندې، چې د دغې لارې به زه خپلو افغانانو ورونو ته وړیا د نیټورک مارکیټینګ په اړه باندې زده کړې ورکوم، دوی ته به ښوونه کوم، واغه تکتیکونه، واغه لارې چارې، ځکه دا داسې یوازینی مسلک دی چې ډیګری ته اړتیا نه لري. مثلا چې حتمن دي تاسو لیسانس ماسټري دي ولرئ، بیا دا کار کولی شي کنی نه شي کولی. هر هغه څوک چې لیک لوست کلن کولی شي، هغه کس په دغه اړه باندې ځان پویولی شي، زده کړې پکې کولی شي، او پرته له کومې ډیګری نه کولی شي د دې زده کړو نه ګټه واخلي، په کار شروع وکړي، او په وخت او زمان سره خپل ځان د پاره د خپلې خوښې په اندازه باندې عاید ایجاد کړي.
ډېره مننه ستوري رور، ډېرې خوندورې برخو ته مو اشاره وکړله. دغه د پیسو د لیږد رالیږد خبره مو چې وکړه، فکر کوم په دې باندې که تاسو وروسته په خپلو د خپل فیسبوک د پاڼې یا د خپل نور ویبسایټونو د لارې که په دې باندې مو ډېره رڼا واچوله، او لږ ذره مو خپلو مسافرونو ته دا واضح کړله، نو فکر کوم چې دغه د اووه میلیارد ډالرو چې دا کم په ریمیټنس یا په دغه پیسو کې بیرته راځي افغانستان ته، د دې دغه د لیږد رالیږد د پیسې که کمې شي نو ډېر لوی خدمت به وي. په دې اړه هیله ده چې بیا تاسو ملګرو ته په خپل فیسبوک د لارې او د نورو پاڼو د لارې لا وضاحت پسې ورکړئ. د فیسبوک په پاڼه کې ډیرو ملګرو نورې نوې پوښتنې هم پوسټ کړې دي. دوه پوښتنې یې ځای په ځای ماته ډېرې د یادولو وړ برېښي. یو دا چې علي شینواري ور پوښتلی دي چې آیا دا امکان لري چې وایي افغانستان خپله کریپټو کرنسی ولري لکه د اف کوین غوندې، ځکه دا د کریپټو کرنسی په برخه کې که موږ تاسو وګورو په دې مارکیټ کې نمونه ډیر زیات شوي دي، حتی د ټرمپ کوینو، د چاینا کوینو، کېدای شي د ستوري کوین په نوم باندې هم سبا کم کوین راشي. نو دوی پوښتي چې آیا دا امکان لري چې د اف کوین په نوم باندې موږ خپل یو کریپټو کرنسی ولرو؟
یار زه خو به داسې وایم کاکړ صاحب چې لوز بنه کوم، ځکه چې بیا به مې سبا ملګري رانیسي. خو هوډ مې دا دی او موخه مې دا ده، هدف مې دا دی چې د 2013 کال تر پایه پورې مونږ په افغانستان کې خپل کریپټو کرنسي ولرو.
څومره
او په دغه اړه باندې زما هڅې دا دي چې زه د دولتي مقاماتو سره وګورم او هغوی ته د دې قناعت ورکړم چې ولې دغه کوین، یعنی یا د کریپټو کرنسي ولې افغانستان ته اړینه ده. تاسو به بلکې حتمن به تاسو اورېدلي، ځکه تاسو یو رسنۍ کې کار کوئ، دغه دوه هفتې مخکې تقریبا مونږ 300 میلیونه افغانۍ چې دي هغه وسوځولې که نه، او دغه افغانۍ مونږ بیا چاپ کوو، بیا چاپ کو، بیا په خلکو کې تقسیم کو، بیا زړې را غونډې کو، بیا وسوځو. دا په خپل یو خو د دې پیسې ارزښت خرابوي، بل دا یو غټ تاوان دی، ځکه چې سوځول خو یو تاوان دی، بیا چې نوره چاپ کې په هغې باندې پیسې ورکې دی بل تاوان دی. بل که خبره سیاسي نشي، ځکه زه نه غواړم دا د سیاسي دغه په شکل وکم، خو زه دا ویل غواړم چې که مونږ افغانان دولت یا افغانان غواړي چې په افغانستان کې شفافیت راشي، په افغانستان کې فساد د منځه لاړ شي، په افغانستان کې رشوت د منځه لاړ شي، تورې راکړې ورکړې د منځه لاړ شي، نو مونږ مجبور او مکلف یو چې مونږ یو ډیجیټل پیسه ولرو، یو کریپټو کرنسي ولرو، تر څو څوک ونه کولی شي تور کاروبارو کې تور راکړه ورکړه وکړي، د میز د لاندې پیسې تیرې کړي. نو مونږ دا هڅه روانه کړې ده، په دې باندې مونږ کار کوو، خو چون دا ډېر عادي کار هم نه دی چې مونږ داسې په منډه وکولی شو، خو قدم په قدم په دې باندې روان یو، او انشاءالله که خدای ته منظوره وه دا زیری به هم واوري چې ستوري دا کمال هم وکړو.
ډیر ښه، ډیر ښه، مننه رور. د مغفور الله ثاقب رور په نوم باندې یو اوریدونکي په فیسبوک کې میسج پریښی دی، هغه لیکلی دی چې وایي سلامونه وړاندې کوم او د کابل ولایت نه په لنډو کې دا پوښتلی دی چې که چیرته کریپټو کرنسي په افغانستان کې د په چلیدو شي وکارول شي، وایي په ورځني کاروبار کې به د دې نه ګټه څومره واخیستل شي، لکه په څومره کارونو کې ترې نه ګټه اخیستی شي، دغه کوم هغه چې کیږي که چیرته مثلا په دې باندې یو څه اخیستل کیږي یا بیرته خرڅول کیږي، نو هغه مقدار په اړه یې پوښتلی دی او د دې سکوپ وایي څومره ده.
کاکړ صاحب، کریپټو کرنسي چې دا اوس موږ نړیوال مارکیټ ته وګورو، تقریبا له 1400 نه تعداد زیات شوی دی. مختلف ډوله کریپټو کرنسيانې په بازار کې شتون لري، اما دلته باید یادونه وکړم چې کریپټو کرنسيانې دوه نوع کرنسيانې دي. یو هغه کرنسيانې دي چې هغه د پروژې په بنیاد یا پروجیکټ بیسز ورته وایي، مثلا یو شرکت ته هغه تاسو ته ټوکنې درکوي یا کوین درکوي، خو دغه کوین مستقیم ټریډ کیږي نه، یعنی په دا معنی چې په دغه کوینونو باندې تاسو مستقیم یو شی نشئ اخیستلی، یا جانب مقابل د یو پیسې په شکل کې له تاسو نه قبلی. نو تاسو څه کوئ چې که دغه سی کوینونه لرئ، هغه اول په ایکسچینج کې خرڅوئ په بله پیسه باندې، چې هر پیسې چې هغه د پیسې په شکل کې د منلو وړ وي په هغې خرڅوئ، بیا د هغې پیسې نه په استفادې سره تاسو په هغې اجناس اخلئ یا خرڅوئ. یو داسې کرنسيانی دی چې هغه مستقیمن مثلا په هغې تاسو جنس اخیستلی خرڅولی شئ، لکه اوس بیټکوین دی مثلا، بیټکوین باندې مستقیم تاسو یو شی اخیستلی شئ، ضرورت نه لري چې تاسو بیټکوین په ډالر، یورو یا په بله پیسه خرڅ کړئ بیا پیسې واخلئ. داسې مثلا ون کوین دی چې که تاسو ون کوین ولرئ، کولی شئ مستقیم په همدې باندې یو شی واخلئ، ضرورت نه لري چې بدل یې کړئ. کیپیټل کوین دی مثلا. نو دغه سی کوینونه چې دي، دا بیا ډیر د توجه وړ وي یا ډیر د خلکو د پام وړ وي، ځکه چې په دې کې ستونزه کمه وي، یعنی مطلب سرګردانی پکې کمه وي، ستونزه خو نه سرګردانی پکې کمه وي. نو دغه سی کوینونه مونږ غواړو چې افغانستان کې معرفي کو خلکو ته، چې په هغې باندې خلک مستقیم ټریډ وکولی شي یا مستقیم خرڅلاو اخیستل او خرڅول پرې وکولی شي. دا به ډیر کومک، لکه مخکې مې چې اشاره وکړه، یعنی آنلاین تجارتونه د دغه د پاره دا ډیر ضرور دی. ضرور په دې باندې دی چې یو خو دا ستاسو یو مستقیمه معامله ده د خپل اخیستون کې خرڅون کې سره، او ډیره چټکه ده، یعنی د یو اس ام اس لیګلو د یو انټرنیټي پیغام لکه څنګه چې ما تاسو په فیسبوک کې یو څوک میسج لیږي یا په ټلیفون کې، هم دومره اندازه باندې چې تاسو یو چاته پیسې لیږلی شئ یا یو تر یو چا ترلاسه کولی شئ. که موږ بانک ته وګورو مثلا، بانکونه عموما په داخل د هیواد کې درې ورځو پورې هم وخت نیسي تر څو له یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته پیسې لاړ شي. دا چې بعضې بانکونه کم مشتریان لري هغوی چټکې لیږي، بعضې چې ډېر مشتریان لري هغوی حتی تر درې ورځو پورې هم وخت نیسي. ولې که یو څوک له کابل نه امریکا ته یا له امریکا نه کابل ته پې وغواړي پیسې ولیږي، سرکل یا هغه طریقې سره کم ده. مثلا ستاسو د شخصي بانک نه دغه پیسې ځي ملي بانک ته، د ملي بانک نه دغه ترانزیکشن دی انټرنیشنل یا بین المللي بانک ته، هغه بیا بیرته لیږي د افغانستان ملي بانک ته یا دولتي مرکزي بانک ته، هغه بانک ستاسو شخصي بانک ته لیږي، ستاسو شخصي بانک یې تاسو ته درکوي. یعنی دغه یو لویه پروسه ده چې دا د نن تیریږي پیسې بل کس ته رسي. اما د کریپټو کرنسي تر ټولو خواله دغه ده چې دلته دغه ټول مینځ کې چې څومره خنډونه دي، دا د مینځ وړي احمد نه محمود ته مستقیم لیږي. نو دغه مستقیم راکړي ورکړي به د دې سبب شي چې د خلکو لپاره به یو د اعتماد فضا جوړه شي، چټکه به شي، او خلک به وکولی شي چې خپل واړو واړو تجارتونه د انټرپرینورشپ په شکل کې په افغانستان کې، د سټارټ اپس په شکل کې په افغانستان کې د دغه ټکنالوژي او د دغه سیستم د برکته پیل کړي.
ستوري رور، دا خو ډیر تخنیکی بحث دی، او تر اوسه پورې چې ما په هر رنگ درنه پوښتنه وکړه، کوشش مې وکړه دا چا خبره چې وای بند کړم، خو نام خدای په دې شپږ میاشتو کې دی چې هغه ځان ورته برابر کړی، او بیا دا دومره وخت نه چې پکې لګیای، د دې برخې هر څنډې سره ښه بلدی. دا چې تاسو مخکې د رسنیو خبره وکړه چې په څو چینلونو کې مو خبرې کړي، د دولت د خوانه یا د مرکزی بانک یا د بلې ادارې د خوانه تاسو سره چا اړیکه نیولې ده چې د کریپټو کرنسی څه ده او څه کولای شو یا نه؟
دوی خو اړیکه ما سره نه ده نیولې، ما د دوی سره اړیکه نیولې دي. زه چا نه یم غوښته، زه خپل پسې ورغلم او په افتخار ورغلم، په ویاړ ورغلم، ځکه چې ما له وزارت مخابرات سره په وخت او زمان کې چې افغانستان کې هم خبرې مې کړې دي، وزارت مالیه سره مې خبرې کړې دي، د ملي بانک رئیس سره ما خبرې کړې دي، د مرکزی بانک، د افغانستان بانک، د پولیس سیاست د برخې مسول سره ما خبرې کړې دي، د پښتني بانک معاون سره ما خبرې کړې دي، او ځینې شخصي بانکونو سره ما خبرې کړې. خو ولې بدبختانه به ووایم چې په دغه دومره مرجعو کې چې ما تاسو ته نومونه واخیستل، په دې کې یو کس ما داسې پوه نه کو پیدا نه کو، حتی چې هغوی په دغه اړه باندې اوازه اورېدلې، معلومات پرې ده، یعنی هیڅ اصلا خبر نه و. حتی ما د قوانینو په اړه باندې پوښتنې وکړلې چې اوس د افغانستان قوانین د دې په اړه باندې څه وایي، چې دا کار دلته د قانون د مخې که امکان لري نه لري څنګه چل دی. ما ته د هرې مرجع نه دا ویلې شوي دي، حتی د ملي بانک رئیس ما ته وویلې چې ورور، زه د یو رئیس په صفت چې څومره د افغانستان په اقتصادي او بانکي قوانینو باندې پوهېږم، دا شی موږ بیخي په قانون کې لرو نه، نه ورته د رات ماده لرو، نه د تایید ماده لرو، په دې باندې باید ډېرې خبرې وشي، د سره پې کینو. یعنی ما کوشش کړی دی چې زه د دې خلکو سره وغږېږم، خو بدبختانه به ووایم چې هیڅ چا داسې موقع ماته را نه کړله چې حتی دا زمینه مساعده کړي چې سره کینو، وغږېږو، خو بس وای اورېدل لکه تیر شول تي نه پوهېږم. شاید دوی دپاره به نه باور کېدونکې خبره ښکارېدله، ځکه دومره جدي توجه نه ده کړې تر اوسه دې شیانو ته.
زه ستاسو د لا بریا په هیله هیله ده چې نور ملګري خبر هم واوري، اقلا د بحث لپاره در سره آماده شي، ځکه دا بحث ډیر جالب دی. او تاسو چې کمی ښېګڼې د دغه کرنسۍ یادې کړې، په خصوصا د افغانستان غوندې یو هیواد ته چې هغه په وچه کې ده او همیشه د دغه راکړه ورکړې او د نړیوال بازار سره په اړیکو کې همیش ستونزې لري، دا به ورته غټه ګټي. وروستۍ دیرش ثانیو کې که څه پیغام لري اورېدونکو ته مهرباني وکړئ.
مننه کاکړ صاحب، زما پیغام لړن دی. زه خپل هیوادوالو ته دا وایم چې که هر څوک د یوې نوې موضوع په اړه باندې تاسو ته وایي، نامه ورته وایي، بلې ورته وایي، د هغې نه وروسته مطالعه پکې وکړئ، ځان پکې پوه کړئ. هر وخت چې تاسو قناعت حاصل شو، خوند یې درکړو، ګټور درته وبرېښېدلو، هغه وخت بیا له هغې نه ګټه واخلئ، کنی مه یې اخلئ. خو داسې مه کوئ چې خبره مو اورېدلې نه وي او له وړاندې قضاوت.
ډېره مننه ستوري رور، کور مو ودان. درنو اوریدونکو دغه و زمونږ د دې ونې د آشنا ټک پروګرام چې په همدې ځای پای ته ورسید. د بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.